Radio. Radio Azadi.
جمعه د چنګاش د 13 د جولای 3 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونې د ماښام تر وبجو په منځني سبا 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخده وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوی سر رامنسته کبی. سرنگه تر خبرون و روسته تفصیل درکو. طالبانو ده هند پنیمه وچه که لالقایده شبکه سر دخپل و عدیکو ده لرل و راپور رد کرد. پا هرات که ده ممیزو ده پروسس لمره فابریکا پرانستل شوه. او امریکا غواړي چې ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکاري ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکه په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکور شوی خو وروسته یې ومنله چې په تیر وطنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې یو سلو شپږ اویا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټول سپرلی چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. په ننګرهار کې پولیسو دوه تنه د یو رکشا چلوونکي د وژنې په تور نیولي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نوې دوه کسانو لمړی رکشا چلوونکی وژلې او وروسته یې رکشا له ځانه سره بیولې وه. وبخښئ له تخنیکي ستونزې پولیسو دواړه کسان نیولي او تښتول شوې رکشا یې هم اخیستې ده. دا رکشا چلوونکی په دې وروستیو کې د ننګرهار د اډې فارم سیمه کې وژل شوی و. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لمړنۍ فابریکې د پنشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابرې شي او همدارنګ په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500
دوی مجدم حال پروزنی توګه 200 تنه کشمش پروسس کوي چې د دې فابریکې په فعالیت دو سره کولای شو د پروسس روزنه ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسو. شاغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالر په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباد شوې ده. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیرو بیړۍ چې وینزویلا ته روان دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې کې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په دې اړه شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواک سره تړاو لري. اروپای ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکل شوي دي. په دې ټول پوښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسلو ترڅنګ تر 2018 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملن د پنځشنبې په ورځ دا ټول پوښتنه وستایله او هغه پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالي ټول پوښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اتاویا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رائے ورکړې دي. دا خبرونه دا سدی رډو سهارنې خبری مجله اوري.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشرانو د سوداګرۍ په اړه خبري وکړې. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شکایت لري.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1,000,000 وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د روسیا او طالبانو د اړیکو مسله چیرل شوې. په همدې اړه د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس وی ډلې ته معلومات ورکړي چې د دې جزئیات به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د کابل د منډي لیو دکاندار سره شهیدلی.
موږ دلته وریجې دي، غوړې دي، وړې دي، بوره ده او چای ده. په لر هر بار د کور ضرورت څه نه چي نشته.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او آذربایجان ولسمشرانو الهام الیف او قربان کلی بیرتی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی وو. لا ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارک په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخلی وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بردی محمدو فهم لا تړکوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاوو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیايي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبه هیواد په اقینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکمه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
یو شمیر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته دغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی دی. دوی وایي لا هم د کابل ګڼ پکتیاوال لومړني خدمات نه ترلاسه کوي. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ل مرکز د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنۍ نفوس تر یو میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه نکړي نو پاړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجه د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجه له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یو سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وای ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړی درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وای
پکتیا ته لا هم د لومړی درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داوود خان لوکمنۍ را ورسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نو موړی لامل د امنیت خرابوالی بولی او په خبره په 1906 نوي کال کې هم ل دې عمله د غسروي نیمګړی پاتې شو. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یاروي
پر شکل دا موضوع د ولس په سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولس په ویلې او مرکز هم ویلې چې د کور په کور سر ویده د پکتیا امنیتی شرایط د تماسید نه دی اوس نس کولای چې تر څو سه امنیت کې نس وی دا سرویس سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتونو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبد الولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدې چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دوه وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوه نوې پالیسۍ کار روان دی چې لمخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاوو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د امریکا د استخباراتو چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړی دي چې روسانو طالبانو ته نقدي جایزې ورکړي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم همدا مسله څېړل شوې ده. دغو خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسیره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یو غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسیره شو چې د امریکا استخبارات وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونه د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزي په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنون کې امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
طالبانو ته د روسیې د نقدي انعامونو د مسأله بیا هم پسې تعقیبو. د امریکا د استخباراتو مشانو د پنشنبه پورس د دې هېواد د کانګرس مشانو ته د تړلو دروازو ترشا د دغه استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان پراپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي او د دوو استخباراتي کمیټو لوړپوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي اداري سی آی ای مشر جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغه استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. د ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ وی پر دې تبصره ونه کړ چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر لخلي ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سخت لارې خپل ولوتنیش دی وی. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسي خبريالانو ته ویل هله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به اړتیا اوریدل و غواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه.
سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشرې نانسي پلوسي د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب پاړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیې رد کړي چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو د پنځشنبه په ورځ مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروو وایي روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسب وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زاخرو وده د څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړې سن دي ویلي خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوي رد کړي او به بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپل لپاره شمندي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو بلخ ته مخه کوو. په بلخ ولایت کې سیمیز چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې په دې ولایت کې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د ناامنیو کچه لوړه کړې ده. د بلخ ځای چارواکي په دغه ولایت کې شته ناقانونه او غیر مسؤول وسلوال په انسان تښتونو، وسلوالو غلاو او د عامو وګړو په قتل تورنوي. نور جزئیات له بلخ څخه د مجيب حبيب سي راپور کې.
په بلخ کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو دشتونه او د هغوی خود سرانه کړنو په دلیل نامنی پراخه شوې ده. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ناقانونه وسلوال له ولسوالیو سربیره په مزار شریف ښار کې هم پراخ حضور او فعالیت لري. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نامنی له امله سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي تر څو د ناقانونه او غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. فرهاد وویل
د بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ په لوړه کچه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په هغو ولسوالیو کې عملا امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره جګړه ترسره کوي او دا ناشونی ده چې په دغه ولسوالیو کې له ناقانونه وسلوالو سره مبارزه وکړو.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي لسګونه لوی او وړې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د یاد شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې په بلخ کې شته ناقانونه وسلوال له خلکو څخه په باج اخیستلو، وسلوالو غلاو او همدارس د ملکی وګړو په وژنو تورن کړل. په عین وخت کې د بلخ امنی قومندانۍ هم په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. د بلخ امنی قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال په مزار شریف ښار او هم ټول ولسوالیو کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وویل دا کسان په نامنیو او دام وګړو په وژنو کې لاس لري خو پولیس په هڅه کې دي تر څو یې د قانون فعالیت مخاونیسی.
مونږ په ولسوالیو کې هم ناقانونه وسلوال لرو. دوی د شولګری ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه اونۍ پخوا دوه ماشومان ووژل. د بلخ پولیس په هڅه کې تر څو د دوی د غیر قانوني فعالیت مخه ونیسي. مونږ دغه مسلې ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د بلخ استازو اندېښنه ښوولې وه چې دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو شتون د نامنۍ لامل شوی او دا ډلې په انسان ځان تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس لري. موجیب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
مهم خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په سناجی ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکې د پنځشنبه پر اسکار پیل کړ. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي سودا غو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اوس هم تاسو یې سم سنوت مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي راډیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحب د لغمان لاله شنګل سوالي پر اسولې سمس کلی کې د ملکانو مرجوب لا ډیره زیاته شوې ده. د سوري د خبرو تر پیلې دو مخکې باید جګړه و درول شي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالی ول سوالي لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سوري د خبرو په وخت د جنگ ماشين و دروي. که اوربند وی د سوري خبري بشر نتیجه ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي طالبانو شونځي خلاص کړی دي چې لدې سره د زکونکو روغتیا او ژوند په خطر کې اچولي. حمیده اتل لغزنی لیکي طالبان خپل پایشت لنور تر هغه روډل سره په اړیکو کې ویني. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي کچرته ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د وی میاشتې د جنگ توان نه لري. نبیولا زابلی د زابل ارخنداب لیکلي دي بیکاری زیاته شوې ده، دې ته باید توجه وشي. عبدالرحمن پراستوري سمس کې لیکلي دي ولی افغان حکومت او طالبان ورلمخه اوربند نه کوي کچرته یو ورځ مخکې اوربند وکړي د یو افغان ژوند به وشخورل شي. او یو شمېر نور اوریدونکو ځینې پښتنې کړې دي. یو لیکلي دي چې زما اسمي سننه لولي خو د خپل نوم هم نه لیکلي. جعفری لیکي کچرته افغان مشان شخصي ګټو تیر شي نو بیا افغانستان ته سوله راتلی شي. اساجی رادو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم، غزنی شهرونو کې اساجی رادو د اف ام په 3.5 نیول شي. زموږ پرونی د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې اوریدل شي او د دې خبري مجلې پورسیو کې د شوان رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
نومې نور عالم زاخیل منډې دکانداران څخه
خپل د سیرتو ایت مثلا دلته کوم شې انت اشخاص وي
موږ دلته ورېږي دی غوړې دی وړې دی بوره دا چای دی کول لري بل د کور ضرورت څه نه چي دی مشتري مثلا
دل کوم جن راوړي
دان در زین راځي غوړې چي دی ماليزیا ناراضي دروس ناراضي د ترکیه ناراضي او دا لوبیا نه خود دا نه خود د ترکمنستان ناراضي او وړه ورېږي چي دی پاکستان ناراضي
کله دکانداري نه راځي تاسو خپل شخصي ژوند ته کله سلته کاروبار کوي دکان لري اقتصاد هم څنګه ده آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي
ولا روزي آسان الله پاک ده کدي ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیره سخت ده کور چلون خو بس الله پاک رسي بس ما دوم رکیږي چې اورس چليږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نو د سې په ګټي
دا ورځ دی بازارو کې کم شو کله کرای او کله وزي کله کرانه وزي کله ګټي کله نه خو بس صبر کوو ناس اسو چې الله په قسمت کې کلی ما غره رسيږي
فکر کوي ولی بازار نه خراب سوي دي خلک له اقتصاد نه شکایت کوي
د څه چل دی د یو ملک اقتصاد ضربه چې خوري بیروزګاری چې ضربه خوري هغه غوند امنیت سرکار لري هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورک شي دا ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکاره پاتې نشي هیڅ به بیکار چاته به کار زمينه مسايده شي
په خوت څنګه و دلته کار دی کا و آیا ګټه خو
په خو خو دا ول کرزی دی ادرس اور پینځم کار پر کاروبار خو روزګارونه ول هغه ما ساتې خرید جیرو هغه هم خریداری کا ول جنگونه کم ول روزګارونه خلکو خچریدل خدا اصل 15 کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلچو ګور څه په ماجرات لاړل خارج ته لاړل څه په جنگو کې مړ شو څه بیروزګار نه شي معلوم دا کار مله تاثیر اړتیا راچی
به تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته سی او کې اوس هم د دکان ده
بس یو دکانداري نور بسایه دلل لا اله دوام دغه دکان ده